السلام علیکم درنو دوستانو زماج ملند سلامونه ومنه سهار مو په خیر او نیک مرغه اوسه د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو هرکلی کو. ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له همدې شیبي یعنی او بجو د ماښام تر و بجو پورې په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 100.5 په صاف او واضح توګه اورېدل کېږي. دا نن ورځې خبرونې د سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې نه پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د اوروزګان په ترینکوټ ښار کې وی بمی چاودنې درې ملکیان وژلي. په سرپل کې و خزینه پولیسه د خپل میړه لخوا په چړې وژل شوي. او چین روسیا او ایران نن جمعه ګډ پوځي تمرینات پیلوي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو سازمان وایي په تیره یوه لسیزه کې په افغانستان کې تر 300 ډیر ملکي وګړو ته مرګ ژوبلا اوښتې. دې سازمان یو ځل بیا د جګړې په زر تر زره ختمېدو او د سولې په ټینګښت ټینګار کړی دی. په دې اړه وروسته په خپرونه کې تفصیل وړاندې کیږي. د اوروزګان په ترینکوټ ښار کې وی بمی چاودنې درې ملکي وګړي وژلي او د عامې روغتیا د رئیس په ګډون درې تنه د پنجشنبې په ورځ ټپیان شوي دي. د ترینکوټ ښار د لومړۍ امنیتي حوزې امیر نصر محمد ازادي راډیو ته وویل چې دا بم په یو سرنج موټر کې ځای پر ځای شوی و. د نوموړي په خبره پیښه هغه مهال وشوه چې د عامې روغتیا د رئیس موټر له هغې سیمې تېرېده. د پیښې یوه عیني شاهد ازادي راډیو ته وویل
زرنج ډیر وخت ولاړو زرنج ولا ځو پچا سم پر مچر ګار چلوان زرنج ولاړو دی چالم کور د بخښنه سنا یا شپټا اوسو چرالم ته ور بلی دته شته وسړی د پر د مچر ګار سپاره ور اخزه د سړی ماجن راکښ کړه.
تر اوسه پورې د دې پیخي مسولیت چا پر غاړه نه اخیسته. اخوا په سرپل ولایت کې و خزینه پولیسه د خپل میړه لخوا په چړې وژل شوې. د سرپل والی ویان زبیولا مانی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې ادبیبي د پنجشنبې په ورځ ناوخته په خپل کور کې وژل شوې. ښاغلی امانی د ادبیبي د میړه د نیول کېدو په اړه پوښتنه داسې ځواب کړه. دی وی د دې قتل انګیزه تر اوسه روښانه نه ده. دا خزینه پولیسه په خپل کور کې د میړه لخوا په چړو وژل شوې. د پیښې په اړه نور جزئیات تر اوسه نه لرو. پولیسو پلټنې پیل کړي. د سرپل د والی وایاندول چې دا میرمن د سیاد ولسوالۍ پورې اړوند وه خو یو څو موده مخکې د سرپل ښار د مرکز په درېیم امنیتي حوزه کې خدمتي کار کوه. د غزنی چارواکو د دې ولایت پابند ولسوالۍ کې د نشه یي موادو د پروسس د څلورو کارخانو د له منځه وړلو او د نږدې شل تنو وسلوالو یاغیانو او قاچاقلونکو د وژلو خبر ورکړی. د غزنی د والي ویاند عارف نوري تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونو په دریو سیمو کې عملیات وکړل.
د اوبند ولسوالۍ په دریو ساحو کې چې هلته د چرسو د پروسس یا د پخولو درې څلور کارخانې فعال شوي دي هغه د چوري کندهاري او جلالي په سیمو کې جوړې شوي دي چې زموږ ځواکونو د عملیات ورباندې پیل کړل چې په ترڅ کې د چرسو د پروسس څلور وړې کارخانې له منځه یوړل شوې او په دغه عملیاتو کې 15 تنه وسلوال مخالفین چې په دغه سیمه کې له امنیتي ځواکونو سره مقاومت کاوه هغوی وژل شوي دي.
د ښاغلي نوري په خبره په عملیاتو کې چې د چهارشنبې په ورځ پیل شوي وو امنیتي ځواکونو او ملکي وګړو ته زیان نه دی رسېدلی. د غزني چارواکي وایي د روان کال په ترڅ کې ورته عملیات په کرباغ او د یک ولسوالیو کې هم شوي دي. چین روسیا او ایران نن ګډ پوځي تمرینات پیلوي. دا د ایران چین او روسیې ترمنځ لومړني پوځي مانورونه دي چې د هند سمندر په شمال او د عمان خلیج کې ترسره کیږي. د ایران د وسلوالو ځواکونو ویان جنرال ابوالفضل شکارچی په یو خبري غونډه کې ویلي چې د دې پوځي تمریناتو هدف په سیمه کې د نړیوالې سوداګرۍ د امنیت ټینګښت او د ترهګرۍ او سمندري غلاو پر ضد مبارزه ده. دا ګډ پوځي تمرینات د ډسمبر تر 30 پورې دوام کوي. بلخوا د چین دفاع وزارت ویان د دې ګډو پوځي تمریناتو هدف د دریو هیوادونو د سمندري ځواکونو ترمنځ د همکارۍ لا ټینګښت یادوي. او چین د پنجشنبې په ورځ په خپله میاشتنۍ خبري غونډه کې ویلي چې چین به د رهبري شوو راکټونو د شنډولو دستګاه هم دې پوځي تطبیقاتو ته واستوي. نوموړي دا ونه ویل چې په دې پوځي تمریناتو کې به د چین څومره پرسونل ګډون کوي. یو سروي خي چې د اوکرين نږدې نمایي وګړي وایي هیوادې پر سم لوري روان دي. دا شمیره د تیر کال په پرتله دوه برابره ډېره شوې. د دې سروې پایلې د پنجشنبې په ورځ د الکو کوچیرف ډیموکراټیکو ابتکاراتو بنسټ او د راز موکوف مرکز لخوا خپرې شوې. د اوکرين 40% وګړي چې پوښتنه ترې شوې وه مثبت ثواب یې ویلې. تیر کال له هرو لسو اوکرانیانو څخه اوو تنو فکر کوه چې اوکرين پر سم لوري روان دی. د روسیې پولیسو پرون غرمه مهال یو ځل بیا په مسکو کې د سیاست مخالف الکسی ناوالنی پورې اړوند د فساد په وړاندې د مبارزې پر دفتر یرغل وروړ. ناوالنی ویلي چې دا اقدام رسمن د دې دفتر د مدیر ایوان ژدانوف پر وړاندې د جنایي ارزونې د یوې برخې په توګه ترسره شوې. د ده په وینا ژدانوف له یوټیوب څخه د هغه ویډیو د لرې کېدو ډډه کړې وه چې د صدراعظم ډیمیټري میدویډف د پټې شتمنۍ د ارزونې سره یې تړاو درلود. ناوالنی وایي دا ویډیو به په هېڅ ډول فشارونو سره لرې نه شي. میدویډف دا ویډیو چې دی پکې په فساد تورن شوې له وړاندې رد کړې ده. دوستانو خبرونه ملازادی راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. دا ملګرو ملتونو سازمان وایي په تیرې ولسیزه کې په افغانستان کې تر 300 ډیرو ملکی وګړو ته مرګ شوبلا وخت ده. دغه سازمان یو ځل بیا د جګړې په زر تر زر ختمېدو او د سولې په ټینګښت ټینګار کړی دی. پر دې موضوع په رپورټ سربیره اوري چې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د راتلونکي اونۍ د یک شنبې په ورځ به له هغه کسانو سره چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره اقدامات نه دي کړي قانوني چلند وشي. لویدیځو ورځپاڼو ته به کتنه هم ولرو. دا به هم واورئ چې د څښاک اوبو ته نه لاسرسي او د ککړو اوبو نه استفادې د کابل ښار څیرمه خیمو کې استوګن وګړي په ډول ډول ناروغیو اخته کړي دي. د سیمې او نړۍ په رپورټونو کې به واورئ چې چین او روسیا او ایران نن ګډ پوځي تمرینات پیلوي. د ژوند له رنګونو یو رنګ هم راغلو. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په تیرې ولسیزه کې په افغانستان کې تر 300 ډیرو ملکی وګړو ته مرګ شوبلا وختي. دغه سازمان یو ځل بیا د جګړې په زر تر زر ختمېدو او د سولې په ټینګښت ټینګار کړی. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښیي چې طالبان د تاوتریخوالي په کمولو توافق وکړي چې له امریکایي پلاوي سره د دوی خبرې اترې نتیجه ورکړي او بیا بین الافغاني خبرې پیل شي. فریبا ظاهر نور جزئیات دروړي.
د ملګرو ملتونو سازمان له ټولو ښکېلو خواوو غواړي چې په افغانستان کې د یو تلپاتې سیاسي توافق او اوربم ته د رسېدو لپاره د تاوتریخوالي د کمولو لپاره هڅې وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامیچی یاماموتو د پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې سوله د دې هېواد د راتلونکي لپاره مهمه ده. نوموړي زیاته کړه چې د بین الافغاني خبرو د ترسره کېدو لپاره د افغانستان د خلکو او نورو اصلي لورو لخوا د هڅو هرکلی کوي. په بیان کې ویل شوي چې د افغانستان جګړه لا هم د افغانستان له ملکیانو څخه قرباني اخلي. یماموتو ویلي په ډېره خواشینۍ سره دا تاییدوي چې په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې څه باندې 300 ملکي افغانانو ته مرګ ژوبله وښتې ده. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښیي چې طالبان په دې هېواد کې د تاوتریخوالي په راکمولو توافق وکړي. د دې شورا مرستیال مولوي عطاورحمن سلیم تېر ماښامه ازادي راډیو ته وویل
طالبان نه امیدوار یو چې د جنگ د ختمولو لپاره یا اقلا د جنگ د کمېدو لپاره هغوی هلې ځلې وکړي. دا کوم فرصت چې موخه تر هغه له دوی ښه استفاده وکړي. کوم مرحلې ته چې هغوی رسېدلې دي د خلیزاد د ټیم سره کوم امیدواری چې پیدا شوه ده چې هغوی اوس لګیا دي په پخور یا په میرمشاه یا په کویته کې په همدغه باندې هغوی خپل مشرانو سره یا نور چې کوم مؤثر دي په همدغه لاره کې هغوی سره لګیا دي مشورې کوي. زه امیدوارم چې هغوی یو مثبت نتیجې ته ورسیږي، ځکه چې هیڅکله مخکې د جنګ په ختمولو یا د جنګ په کمولو باندې هیڅکله موږ داسې یو ښه خبر نه وو اورېدلی چې په دغه دوه درې ورځو کې موږ اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد تیرونه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی و چې د دې هیواد د سولې بهیر یو مهم پړاو ته نږدې کیږي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې دوی اونۍ د مخه وروسته لاغه په موقتی ډول وځنډېدې چې طالبانو د بګرام پر هوایي اډې برید وکړ. خلیلزاد د ډسمبر پر 10 پر ټویټر ولیکل چې له طالبانو سره یې پر بګرام هوایي اډې د برید له کبله خپله غوسه څرګنده کړه. په هغه برید کې 2 تنه وژل شوي او 10 نور ټپیان شول. د خلیلزاد په خبره طالبان باید وښيي چې هغوی د افغانانو د سولې ارمان د پوره کولو توان او لیوالتیا لري. نوموړي زیاته کړه له طالبانو سره په خبرو کې لنډه وقفه اخلي څو هغوی یعنی طالبان د دې مهمې موضوع په اړه له خپلو مشرانو سره سلا مشورې وکړي. بلخوا آزاد خبریال سمی یوسفزی چې د افغانستان د سولې بهیر له نږدې تعقیبوي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې امریکا له طالبانو سره د خبرو په ځنډولو سره دې ډلې ته یو پیاوړی پیغام ورکړ او هغه دا چې طالبان باید د تاوتریخوالي په راکمولو او پر اوربند توافق وکړي. د یوسفزي په خبره پر دې موضوع په دې وروستیو کې په پاکستان کې د طالبانو د غړو ترمنځ مشورې شوې دي.
د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر نه راغلی هیئت اوس هم په پاکستان کې دی. دوی په پېښور کې د طالبانو مشرانو سره د نظامي شورا د پېښور د شورا په اصطلاح یا د حقانی صاحب شبکې مشرانو سره غونډې کړې دي. په دغه غونډو کې مولوي دلاور صاحب طالبانو مشرانو ته ویلي دي چې داسې بریښي چې امریکایان پرته د دې چې طالبان یو تشدد کې کموالی ته حاضر نشي فکر نه کوي چې امریکایان خبرې بیا شروع کړي او دغه فرصت د خبرو دپاره چې جوړ شوی دی دا په مکمل ډول له منځه ځي. ویل کېږي چې د پېښور شورا په شمول د حقانی شبکې غړو هغوی دا اختیار ورکړی دی چې یعنی دوی په دې راضي دي چې یو تشدد کې کموالی دپاره او د بعدن د جنګبندي دپاره د امریکایانو سره یو توافق ته ورسیږي. خو ورته هیئت چې کله کوټې ته تللی دی هغلته د کوټې د شورا اکثریت د هلمند شورا نمایندګي کوي. هغوی ملاحظات لري، هغوی اوس هم شکونه لري د امریکایانو په نیت باندې، یعنی دوی راضي نه ښکاري.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. طالبانو له امریکا سره 10 دورې خبرې کړې دي، خو تر اوسه یې نه ده منلی چې له افغان حکومت سره خبرې وکړي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاین تیره جمعه په یو ټویټ کې ولیکل بین الافغاني مذاکرات په هغه صورت کې پیلېږي چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په اړه له امریکا سره توافق لاسلیک شي. د شاهین په خبره په بین الافغاني خبرو کې به ټول افغاني لوري شامل وي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د راتلونکي اونۍ د یکشنبې په ورځ به له هغه کسانو سره چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره اقدامات نه دي کړي قانوني چلند وشي. دا خبرې د دې ادارې مسؤلینو پرون د کورنیو چارو د وزارت او کابل ښاروالۍ له استازو سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وکړې. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
د راتلونکې اونۍ د یکشنبې ورځ به هغه ورځ وي چې په کابل ښار کې به د هغو کسانو، کورنیو، دولتي او غیر دولتي ادارو، تولیدي فابریکو، حمامونو، د خښتو د بټیو، هوټلونو، ښارګوټو او داسې نورو پر وړاندې چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره اقدامات نه وي کړي قانوني چلند وشي. د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال عزت الله صدیقی د یکشنبې په ورځ د کورنیو چارو د وزارت او کابل ښاروالۍ استازو سره په ګډه خبري ناسته کې وویل په دې اړه د کابل ښار ټولو اصنافو ته 2 اونۍ مخکې خبرداری ورکړل شوی و او اوس د دې وخت را رسیدلی چې عمل پرې شوی وي.
د هوا د ککړتیا د کمولو او مخنیوي مقرره ده چې په ټولو اصنافو ته ویل شوي چې په لومړي سر کې توصیه، بیا یې فعالیتونه ودرېږي او بیا جریمه کیږي او بیا عدلي او قضایي ارګانونو ته پیژندل کیدای شي چې د موارد د جزا په کوټ کې د چاپیریال ساتنې په قانون او مقرره کې شته.
مسؤلینو وویل د روان کال د قوس په میاشت کې د ولسمشر محمد اشرف غنی په حکم د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره د 2 دولتي او غیر دولتي ادارو په ګډون یو ځانګړي کمیسون ته دنده وسپارل شوه چې هر اداره د هوا د ککړتیا کمولو ته جدي اقدامات وکړي. مسؤلینو د کابل ښار د هوا د ککړتیا لاملونه په کورونو، هوټلونو، حمامونو، ښارګوټو، تولیدي فابریکو او دولتي او غیر دولتي ادارو کې د سون موادو ډیر سوځول په ګوته کړل. د کورنۍ چارو د وزارت ویان نصرت رحیمی وویل، لکه څرنګه چې پولیس د جرایمو پر وړاندې مبارزه کوي، مکلف دي د هغوی پر وړاندې هم مبارزه وکړي چې د سوند د بې کیفیته موادو په سوځولو د چاپیریال د هوا د ککړتیا لامل کیږي. رحیمی وویل،
ټول د هغو ځایونو صاحبان هغوی راغوښتل شي او هغوی ته دا خبره وشوه چې تر راتلونکې یکشنبې ورځې پورې دوی باید خپل ټول کارونه خانمان کړي. که چېرته دوی خلاص کړي، پولیس به د ټول قانون مراحت په دې برخه کې جدي اقدام وکړي.
د عامې روغتیا د وزارت مسؤلینو هم تېره ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې وروستیو شاوخوا دوو میاشتو کې د کابل هوا د ککړتیا له امله ډیری خلک او په تیره ماشومان په تنفسي بیلابیلو ناروغیو اخته شوي دي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوي ملالۍ بشیر ورته کتنه کړي.
د ټاسک اینڈ پرپز په نوم یوې خپرونې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې د ټرمپ هڅو ته کتلي دي. دا مقاله د هغه کتاب یادونه کوي چې امریکایي خبریال او امنیتي څارونکي پیټر برګن لیکلی دی. د دې کتاب نوم دی ټرمپ او جنرالان یې د بحران بیه. مقاله د دې کتاب له قبل لیکلي چې ټرمپ خپلو سلاکارانو ته ویلي و نه غواړي د افغانستان د جګړې په اړه له افسرانو او جنرالانو سره خبرې وکړي، بلکې یوازې له پوځیانو سره خبرې کول غواړي چې هلته یې وخت تیر کړی. په دې مقاله کې راغلي چې د برګن کتاب وایي هغو کسانو چې په افغانستان کې له امریکایي پوځ سره خدمت کړی او په افغانستان کې د جګړې منتقدین وو، ټرمپ ته ویلي و چې دا جګړه نسي ګټل کېدای او ناټو یوه ټوکه ده. د 2001 کال د سپتمبر په 11 نیټه پر امریکا له حملو وروسته ناټو القاعده شبکې پر وړاندې د جګړې برخه سو. دغه نظامی ائتلاف په افغانستان کې تر 2014 کال پورې د نړیوال امنیتي مرستندوی ځواک یا ISAF په نوم د 1,150,000 ځواکونو مشري وکړه. په افغانستان کې تر شاوخوا 2 لسیزو جګړې وروسته د طالبانو د حضور په خاطر پر ناټو انتقادونه کیږي. په دې جګړه کې شاوخوا 2,400 امریکایي سرتیری او تر 500,000 زیات افغان سرتیری وژل شوي دي. مقاله دې خبرې ته اشاره کوي چې له امریکایي سرتیرو سره د ټرمپ د خبرو موضوع په داسې وخت کې تر سترګو کیږي چې یو څو موده مخکې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د اسنادو په نوم یو راپور خپور کړ. په دغه راپور کې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ادعا کړې وه چې لوړپوړو امریکایي چارواکو د افغانستان د جګړې په اړه خلکو ته درواغ ویلي. په مقاله کې د برګن د کتاب له مخې ویل شوي چې ټرمپ په خپلو بحثونو کې د نیویارک په منهاتن کې د 1980 لسیزې د یوه رستوران سلاکار ته په اشاره ویلي چې سلاکار غوښتل د رستوران پخلنځای یې نور هم پراخ سي، خو له سلاکار سره تر خبرو شوه چې د رستوران څښتن له ګارزونانو څخه سلا مشوره اخیستې وای. ټرمپ په 2014 کال کې د ولسمشریز کمپاین پر مهال ویلی وو چې له افغانستانه به امریکایي سرتیری باسي. مقاله اشاره کړې چې په دې وروستیو کې NBC تلویزیوني شبکې د درو لوړپوړو امریکایي چارواکو له قوله ویلي د ټرمپ ادارې داسې څرګنده کړه چې ګواکې غواړي له افغانستانه 4,000 سرتیري وباسي. د افغانستان د لارو کوڅو نه امنیت د نیویارک ټایمز ورځپاڼې پام ور اړولی دی. ورځپاڼه لیکي د افغانستان لارې کوڅې په نړۍ کې له تر ټولو خطرناکې ګڼل کیږي. ورځپاڼه لیکلي د نومبر میاشتې په 15 نیټه د افغانستان په شمال کې د پوهنتون یو پروفیسور عزیز احمد پنشیری وتښتول سو او وروسته په ډزو ووژل سو. ورځپاڼه لیکي د سرتیرو، قاضیانو، څارنوالانو، د بشري حقونو کارکوونکو، سوداګرانو او افسرانو په ګډون د پنشیری غوندې نور کسان هم سته چې د افغانستان په لارو کوڅو کې وژل کیږي. طالبان پر حکومتي استازو د حملو مسؤلیت اخلي، خو د ورځپاڼې په لیکنه د پنشیری غوندې د وژل سوي کورنۍ نه پوهیږي چې خپلوان یې طالبان وژلي که غلو، برمتنیونکو او یا نورو کسانو. اولی په وروستۍ پیښه کې د سولې د حرکت غړي موټر د سه شنبې په ورځ ناوخته طالبانو برمته کړل. د دې حرکت مشر اقبال خیبر ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو دا کسان د پنجشنبې په ورځ راخوشي کړل. دوی خلکو ته د سولې په اړه د عامه پوهاوي په خاطر هرات ولایت ته تللي وو. طالبانو تر اوسه ازادي راډیو ته په دې اړه څه نه دي ویلي.
د څښاک پاک اوبو ته نه لاسرسی او له ککړو اوبو نه استفاده د دې سبب شوي چې د کابل ښار سیرمه سیمو کې تر خیمو لاندې ګڼ بېوزلي وګړي په ډول ډول ناروغیو اخته شي، په ځانګړې توګه د دوی کوچنیان. خان محمد سین په دې اړه یو رپورټ لري.
په سړو او تیارو خیمو کې اوسېدل او د ناپاکو اوبو مناسبو خوړو نشتوالی د روغتیا پر وړاندې یو لوی ګواښ ګڼل کیږي. د کابل خار په سیر مسیمو کې د جوګیانو او د جنگونو لامل په سلګونو بې ځای شوی کورنۍ په خیمو کې وسیږي. اوس چې هوا سړه شوې په دغو خیمو کې میش ډیری ماشومان په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي دي. سلما یوه ماشومه چې د چمن ببرک په سیمه کې په خیمه کې اوسیږي. دی بوبل زړی خوږیږي او د شپې لخوا درد زیاتیږي. د سلما مور وای لوري په نسایی ناروغۍ اخته شوې ده. دا وایي د دې لپاره چې ناروغۍ معلومه شي. درې کلنه لورې ولې په دغې ناروغۍ اخته شوې؟ د ښځینه ناروغیو ډاکټرې مرضیه عصمت ته مې بوتله. ډاکټر عصمت وایي
ستاسو اوبه پاکه نه دی، دا خرابه ناوړه اوبه چې تاسو چکې دا میکروبونه دننه کې ستا اوبو څخه، او دا لاسونه پاک نه مینځي.
د ډاکټرانو په خبره د دغو خیمو ځینې اوسیدونکي د ناپاکو اوبو د کارولو له امله په جلدي یا د پوستکي په ناروغیو هم اخته شوي دي. زیاګل چې د کابل ښار د چارۍ قنبر په سیمه کې په خیمه کې اوسیږي په څو ناروغیو اخته ده. د دې پر لاسونو سپین داغونه او وړې وړې دانې لیدل کېږي. له دې سره یو ځای د پوستکي د ناروغیو متخصص ډاکټر غلام جیلانی نقشبندزاده ته ځو. ډاکټر وایي
د پوستکي ځینو ناروغیو ته فنګسي بکتریا لوی چې نورو ته سرایت نه کوي. دغه ناروغي د ناپاکو اوبو له کارونې او خاورو دوړو نه پیدا کیږي.
شپاړس کلن شهرام هم د ناپاکو اوبو د کارولو له امله د پوستکي په ناروغیو اخته شوی دی.
ښوونځي ته تللم او په پنځم ټولګي کې مې درس وایه. دغه ناروغي راته ناسبي پیدا شوه. ښوونځي ته نور لاړ نه شوم. ډاکټر ته لاړم، درمل یې راکړل او راته یې وویل کور او اوبه مو پاکې وساتئ.
یوه بله کورنۍ وایي پنځه کلنه لورې د ناپاکو اوبو د کارونې له امله په څو ناروغیو اخته او بالاخره څه موده مخکې مړه شوه. د کابل ښار په خیمو کې د اوسیدونکو کورنیو د استازو د شمیرو له مخې د دغه ښار په چارۍ قنبر او چمن ببرک کې تر خیمو لاندې کابو 2000 کورنۍ اوسیږي چې د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. دغه کورنۍ وایي اړ دي چې یوه بوشکه اوبه په 100 افغانۍ وپیري. دوی له حکومته غواړي چې پاکې اوبه ور ورسوي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
نن د جدي یا مرغومي د میاشتې شپږمه نېټه ده. څلوېښت کاله مخکې په همدې ورځ 30,000 شوروي سرتیرو په افغانستان یرغل وکړ چې د ګڼو افغانانو پر باور له هماغې ورځې تر اوسه د افغانستان بدبختۍ او ناورین دوام لري. د څو تنو کابل ښاریانو څرګندونې اورو.
نوم محمد زاده همه یاد ده. یوم قدوا ده وش بواده کره و دیو یوم ورندار و یوم دنیم کرنه می وریره و یوم پلار و دون دون وقتی می را طوله کنی دیو رسان پر جگره که بم خطا که منو پر کور بانده تو که یوم اطل ده وی خدای ده کور پر کلی که ورکه منو کور پر کلی که ورکس
ولی محمد افغانستان کې جګړه شروع شوه. بس ظلم وکړه، روس راغله وظلم وکړه او بس بس هغه لاړل. بد نور راغله، ټوله ګډوډي ده. افغانستان کې ارامین نه راغلی. دا 10-15 کاله کې دا جنګونه دي. هماغه وخت نه بدبختۍ شروع شوله تر تاسو پورې بدبختي ده. افغانستان کې ارامین نه راغلی.
دوستانو ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه و. نن د جدي یا مرغومي د میاشتې شپږمه نېټه ده. په دې اړه ازادي راډیو ځانګړې خپرونې ځانګړي رپورټونه لري. په نورو خپرونو کې به هغه هم درسره شریکو. ستاسو له پیغامونو ګڼ پیغامونه په همدې موضوع خپرو. اوس یوې نړیوالې مسلې ته راځو. چین، روسیه او ایران نن ګډ پوځي تمرینات پیلوي. دا تمرینات د څه لپاره دي؟ جزئیات به یې فریبا ظاهر در واوري.
د ایران لپاره د دې پوځي تمریناتو هدف په سیمه کې د نړیوالې سوداګرۍ، د امنیت ټینګښت او د تروریزم او سمندري غلاو پر ضد مبارزه ده. د ایران د وسلوالو ځواکونو ویان جنرال ابوالفضل شکارچی په یوې خبري غونډه کې د دغو پوځي تمریناتو په اړه داسې وویل:
از اهداف بسیار مهمه این رزمایش.
دی وی دی تطبیقات یو له مهم اهداف څخه د دې چې د دریو هیوادونو ترمنځ تجربه تبادله کیږي او هدف یې له تروریزم او سمندري غلاو سره مبارزه ده. دا ګډ پوځي تمرینات چې نن جمعه پیلېږي د دسمبر تر 30 پورې دوام کوي. دا د ایران، چین او روسیې ترمنځ لومړنی پوځي مانورونه دي چې د هند سمندر په شمال او عمان خلیج کې ترسره کیږي. بلخوا د چین د دفاع وزارت ویان د دې ګډو پوځي تمریناتو هدف د دریو هیوادونو د سمندري ځواکونو ترمنځ د همکارۍ لا ټینګښت یادوي. رویټرز خبري اژانس د ووچیان په حواله لیکلي چې د پنځمې په ورځ په خپله میاشتنۍ خبري غونډه کې ویلي چې چین به د رهبری سوي راکټونو د شنډولو دستګاه هم د پوځي تطبیقاتو ته واستوي. نوموړي دا ونه ویل چې په دې پوځي تمریناتو کې به څومره پرسونل ګډون کوي. د چین چارواکي د دریو هیوادونو د پوځي قواو ترمنځ نورمال پوځي تطبیقات بولي چې د نړیوالو قوانینو او نورمونو سره سم ترسره کیږي. د چین د دفاع وزارت ویان پرته له دې چې نور جزئیات ورکړي وویل چې دا تمرینات د سیمې له وضعیت سره تړاو نه لري. د چین، روسیې او ایران د پوځي تمرینات داسې وخت کیږي چې د ایران له اټومي تړون د امریکا د وتلو پر سر د واشنگټن او تهران اړیکې ترنګلې دي. راپورونه وایي پر ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو له ډېرېدو سره تهران اوس له روسیې او چین سره د پوځي همکاریو او اړیکو په لټه کې دی. په همدې حال کې د چین او روسیې سمندري ځواکونو حضور د ایران په جنوبي بندرونو کې ډېر سوی دی.
دا ملګرو ملتونو سازمان وایي په تیرې ولسیزه کې په افغانستان کې تر 3000 زیات ملکی وګړو ته مرګ ژوبلا وخت دی. ملګرو ملتونو له 2009 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د مرګ ژوبلې د ثبت سیستم پایل کړ. د اورسګان په تیرن کوټ ښار کې په یوې بمې چاودنه کې درې ملکی وګړي وژل شوي او د عامې روغتیا د رئیس په ګډون درې تنه د پنجشنبې په ورځ ټپیان شول. سرپل ولایت کې یوه ښځینه پولیسه د خپل میړه لخوا په چړو وهل شوې ده. چارواکي وایي تر اوسه پورې د دې میړه نه دی نیول شوی. د غزني چارواکي د دې ولایت په بند ولسوالۍ کې د نشه یي موادو د پروسس د څلورو کارخانو د لمنځه وړلو خبر ورکوي. چین، روسیا او ایران نن ګډ پوځي تمرینات پیلوي او یوه سروې ښیي چې د اوکراین نږدې نمایي وګړي وایي چې هیواد یې پر سم لوري روان دی.